د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته چې تر 9 بجو دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغان نجونو د زده کړو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. د برلاین سپارون په کابل کې د ښاغلي کرزي په کور کې له هغه سره وکتل. د یوناما پر ټویټر په یو بیان کې راغلي چې دوی د ښځو او نجونو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیزو خبرو په تړاو یو بل سره نظریات شریک کړل. د برلاین تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو په تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان د قاچاق او د دوه سټنګر توغندیو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د درنو جرمونو او فساد پر ضد د مبارزې د برخې مشر مولوي محمد مامور حنفي پرون پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. سټنګر د الوتکو ضد اغیزمنه وسله ده چې په اتیای ملسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د جګړې پر مهال متحدو ایالاتونو مجاهدینو ته ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي یو شمیر سوداګرو د حاصلاتو پر مهال غنم احتکار کړي او له افغانستانه یې بهر وړي دي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل پرون باختر اژانس ته وویل د سوداګرو دا کار د دې سبب شوی چې د غنمو بیې په بازارونو کې لوړې شي. نوموړی زیاتوي چې د اوس لپاره افغانستان د غنمو له پلوه پر ځان بسیا نه دی. د طالبانو حکومت تېره اونۍ ټولو ګمرکونو ته امر وکړ چې له دې وروسته بهر ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. د اوکراین جګړه څلورمې میاشتې ته داخله شوه او اوس روسي ځواکونو د دې هیواد پر ختیځ فشار زیات کړی دی. د راپورونو له مخې پرون روسي ځواکونو تر ټولو ډېرې حملې د لوهانسک پر سیمه وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې په ختیځ کې د دونباس سیمې وضعیت به هم د لنډې مودې لپاره خراب شي. پر اوکراین د روسیې د برید پرون درې میاشتې پوره شوې، خو روسي ځواکونو تر اوسه د اوکراین هیڅ لوی ښار نه دی نیولی. روسیه د برتانیا د پارلمان پر یو نیم سلغړو د هیواد ته د سفر بندیز لګولای. د پریکړه د لندن د هغې پریکړې په جواب کې شوې چې د روسیه د پارلمان نږدې ټول غړي برتانیا ته له سفر څخه منع کړي دي. برتانیا دا بندیز پر اوکراین د روسیه د برید په خاطر لګولای دی. د روسیه په بندیزونو کې د برتانیا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر ویلیام هیګ نوم هم شته چې اوس د پارلمان غړی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې مخکې دی چې د ازادۍ رادیو د ادبي پروګرام یعنی ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د ټکساس ایالت په یو لمړني ښوونځي کې یو ځوان سړی 18 ماشومان او درې مشران په ډزو وژلی دي. خو له هغه مخکې کورنیو مسایلو ته ورځو. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د افغان ښځینه ویندویانو لپاره یې پر ټلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د هغو نارینه خبریالانو ستاینه کړې چې له ښځو ویندویانو سره یې د همغږۍ په پار ماسکونه تړلي دي. په دې اړه جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو ډاډ ورکړی و چې د بشري حقونو درناوی به کوي، خو ستاسې ښکاري چې په میلیونونو ښځې او نجونې د دوی تر واکمنۍ لاندې په منظم ډول له تبعیض سره مخامخ دي. د دې بنسټ له لورې په یوه ټویټ کې راغلي دي چې د ښځینه ویندویانو د مخ پټولو امر بشري حقونو ته سخت زیان دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی وایي طالبانو بیرته د 1990 کال کارونه پیل کړی دي او نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو غم وخوري. دی ازادي رډو ته وویل چې افغان میرمنو تل حجاب کړی دی.
هیڅ نه به حجابي او هیڅ نه
هیڅ راز به حجابي او خلاف ورزي د جنو او شذو لورې پتیرو کلونو او لسیزو کې په افغانستان کې نه ده سوی. دا ډیر ناسم دلیل دی چې طالبان له هغې څخه استفاده کوي او پر شذو او جنو ډیر فشار راولي چې په دې ډول دوی له صحنې څخه لرې شي.
د بشری د نړیوال سازمان له څرګندونو سره په یو وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو او د افغان ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په ټویټر کې لیکلي دي چې طالبانو نارینه هم مجبور کړل چې د دوی د فرمان پر ضد ودرې شي. د دې په وینا دا د مړانې یوه بېلګه ده چې نارینه ویندویانو له ښځو سره د خواخوږۍ او د هغوی د ملاتړ په پار ماسکونه وتړل. اخلي امیری زیاتوي چې افغانستان داسې مشري ته اړتیا لري. د اکشن بی پورس په افغانستان کې شزینه خبریالان مجبور شوي چې مخونه پټ کړي او د دوی په ملاتړ یو شمیر نارینه ویندویانو هم د خبرونو د وړاندې کولو پر مهال ماسکونه وتړل. د بښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دوی د دې ډول کارونو په خاطر حساب وکړي. د خبریالانو د مخونو د پټولو د امر ترڅنګ لشپژم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، یوازې سفر نشي کولی او پارکونو ته هم د نارینه او ښځینه د ورتګ ورځې بیل شوي دي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت له مخې دا کارونه ترسره کوي، خو نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو سره به هغه وخت تعامل ته زړه ښه کړي چې دوی بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسیو لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون د امنیت شورا د واړه 15 غړو هیوادونو لخوا تصویب شو، د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر با مفهومه او انډول ګډون لګولې دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوه. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خلکو سره کړي دي. د امنیت شورا بیان له طالبانو غواړي چې له خپلو پالیسیو په شا شي او د دې شورا پر هغه مخکینۍ غوښتنه چې یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید ټولو نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې پر خپلو ژمنو له نور ځنډ پرته عمل وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیواد چین، متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون د امنیت شورا ټولو غړو د بیګانی بیان ملاتړ کړی. په بیان کې هم دراز په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د ټول هیواد په کچه پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو د پرله پسې تروریستي حملو او همدراز د مخدرو موادو د کر او قاچاق په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا د افغانستان د روان ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بشري هڅو د پراختیا غوښتنه هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو له ښځینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخپټې پر سکرین راڅرګندې شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینهوو او ښځینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې ماسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي چې له افغان ښځو سره د یووالي په پارې په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پاڼه له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. د دې ځینې پیغامونه چې اوریدونکو راستولی دي، زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمی دي، باید ښځې مراعت کړي، خو دوی ویل طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید پر هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه د اسلام ده، له دې په شا کېدل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند لیکلي، د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی، د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی او دوی غواړي ښځې له سره له کوره بهر راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو د دې پریکړې ښه تود هرکلی کړی، سباون ملکزای وی په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارت د اسلامي امارت مشران په خپل منځ کې اختلاف د نظر لري. او محمود الحسن لیکلی دی چې په خدای کې ور بدل کړي دا ځل تلویزیونونه هم ورتړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. د برتانیا صدر اعظم پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د پیل پر مهال د خلکو د ایستلو یا تخلیه د پروګرام دفاع کړې ده. بوریس جانسن په دې اړه څرګندونې پرون وروسته له هغه وکړې چې د برتانیا د پارلمان یو شمېر غړو له افغانستانه د تخلیه په پروګرام کې د ګډوډیو تور ولګو، او له دې کبله د ښاغلي جانسن د استعفا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د برتانیا صدر اعظم د دې سربیره چې د دغه هیواد د ولسي جرګې غړیو له کابل د تخریب په بهیر کې د سختې ناکامۍ له امله د ده د استعفا غوښتنه وکړه، د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملکي خدماتو د څانګې د هغه مهال د هڅو دفاع وکړه. د برتانیا په پارلمان کې د بهرنیو چارو د کمیټې تحقیقات ښیي چې پروسه شکل له افغانستانه د برتانیایانو وتل په یوه ناورین بدل شول چې کلونه کلونه به د برتانیا پر ګټو منفي اغېزې وي. د پارلمان په غونډه کې پرون په استخباراتي برخه کې، د پلان جوړولو په برخه کې، او د ډیپلوماټیکو هڅو په برخو کې د پرلپسې تیروتنو تور لغال مغال سره پوره شو. استاد یاسم جانسن د خپل دریز دفاع کوله. د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې په راپور کې د هم راغلي دي چې له افغانستانه د دوی د وتلو چاري له خپلو متحدانو سره خیانت وو، او چې کله طالبانو کابل نیوي استاد یاسم بوریس جانسن او د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په رخصتۍ تللي وو. د استاد یاسم جانسن دفتر ویلي دي چې د دې راپور له ټولو جزئیاتو سره هم نظر نه دی. بریتانیا په داسې حال کې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل چې په سلګونو هغه افغانان چې له بریتانوي پوځیانو سره یې کار کړی و د طالبانو له لورې د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې ایسار شول. په کابل کې د بریتانیا د سفارت په تشه ودانۍ کې هم د هغو افغانانو په اړه اطلاعات پاتې وو چې په دې سفارت کې یې کار کړی و یا یې د کار لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستانه تر 15,000 ډېر افغانان وویستل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دی آزادی رادیو قدرمون اوریدون کو دی نریوالو مسائلو پا برخه که لمره دی امریکا دی تکساس ایالت د دازو موضوع تورزو. د امریکا د ټکساس ایالت په یو لومړنی ښوونځي کې یو ځوان سړی 13 ماشومان او درې مشران په دازو وژلی دي. د ټکساس په اووال دی ښار کې له بیگانې پیښې وروسته ولسمشر جو بایدن پر وسلو د بندیز د قانون مخالفان وغندل او ژمنه یې وکړه چې په متحدو ایالتونو کې د ډزو په وسیله د خلکو د وژنو د لړۍ مخه به ونیسي. ښاغلی بایدن په غریو نیولی آواز وویل هغه وخت را رسیدلی چې د میندو پلرونو او د امریکا د ټولو وګړو دې درد ته علاج پیدا شي. ښاغلی بایدن هغو کسانو ته چې د ده په وینا د وسلو د آزاد خرڅلاو د مخنیوي د قانون مخالفت کوي او یا ځنډ پکې راولي په خطاب کې وویل چې خلک به د دوی دا کار هیر نه کړي. له دې مخکې د ټکساس والي ګریک ابوت په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی 13 کلن سالوادور راموس دی چې امریکایي طبیعت لري. د ټکساس د امنیت ادارې سی ان ان ټلویزیون ته ویلي دي چې برید کوونکی مخکې له دې چې د راب په نوم لومړني ښوونځي ته د ډزو په مقصد ولاړ شي خپله انا هم په ډزو وژلې ده. برید کوونکی وروسته په خپله هم د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې په ډزو کې د وژل شویو ډیری ماشومانو عمرونه ډیر کم دي او وړه ماشومان دي. بیگانه پیښه په متحده ایالاتونو کې په تیرو څو کلونو کې په ډزو د خلکو د وژنو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. اوس هم د اوکراین مسایل. ناټو هیله څرګنده کړې چې د روسیې تر سرحدونو پورې به ورنږدې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې ټالواله کې د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره به دا هڅې بشپړې شي. دا دوه هیوادونه له روسیې سره ګډې پولې لري. د موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ناټو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې ترکیه به د سویډن او فنلاند له غړیتوب سره مخالفت ونه کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د سویس په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سویډن او فنلند غړي توپ تر لاسه کولو لپاره به دا تړون لاري چاري ولټوي. د ناټو د غړي توپ لپاره پکار ده چې د دې تړون د ټولو دیش غړو هیوادو موافقه وي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل چې نن به د فنلند او سویډن پلاوی انقرې ته ولاړ شي څو ترکیه وهڅوي چې د دې دوو هیوادو د ناټو د غړیتوب له مخالفته لاس واخلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې نن چهارشنبه به له سویډن او فنلند سره په انقره کې خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته پرون د خبرو پر مهال د اوکراین د جګړې په تړاو د ناټو مسؤلیت ته هم اشاره وکړه او ویې ویل د ولسمشر پوتین جګړه په اوکراین کې د اروپا سوله ولړزوله. دا لوبه بدلوي یوازې د اروپا د امنیت په برخه کې نه، د نړیوال نظم په برخه کې. ناټو د روسیې د تیری په وړاندې دوې اساسي دندې لري، یوه دا ده چې د اوکراین ملاتړ وکړي او بل دا چې پرې نشتي چې جګړه پراخه شي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې تېر کال په ډسمبر کې ولسمشر پوتین ناټو ته خبرداری ورکاوه چې د اروپا له ختیځه پشا شي او د دې لپاره چې د ناټو د پراختیا مخه ونیسي جګړه یې پیل کړه، خو اوس ناټو د روسیې سرحدونو ته نور ورنږدې شوې ده. ستولتنبرګ بیا وویل چې فنلند او سویډن تاریخي پریکړه کړې ده چې له ناټو سره یو ځای کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه هم دومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام اورئ.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه. سلامونه.
بونسوار ا توس، بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
د کان په نوم د فلم نړیوال فستیوال په فرانسې کې پیل شوی. د یوروویژن په کلنۍ سیالۍ کې د سندري جایزه ګټلې. د شاعر او لیکوال فدا محمد نظری لمړی تلین په لندن کې. په همدې لندن کې د ډاکټر اکبر اکبر د شعر او نثر ګډه مجموعه چاپ شو.
پاتې چې پاتې ګو بیا بوډاګان چې پام سابره پاتې ګو په دې باندې ما سټیج لوبه لیکلې ده.
د استاد جنید شریف په نوښت پښتو شاعرانو ته جایزې ورکول کیږي.
په خپل ویب سایټ کې هم دا اوس موږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلای شئ.
او کله دې ادبي خبرونې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
بونسوار ا توس، بیانوینیو 75م فستیوال د کان.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یادیږي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټی کوربه وي. د کان فستیوال سږ کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي په وینا چې له پلازمېنې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky پر فلم جوړونکو شاخ وکړ چې د چارلي چاپلین په څیر چې د هیټلر پر ضد هنر وکاراوه، سینما د دیکتاتورانو پر ضد وکاروي. د کان فستیوال په اړه نور د فیروزی عزیزی په راپور کې.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
The film director Quentin Faronitno wai ka pa cinema mayanino the Cannes Film Festival jannat dai.
If you love cinema, this place is heaven.
پنولا ساو چلور نبیوم کال کې د پال پنوم د فنانیتنو فلم د کان فستیوال د سرو زرو میډال ګټلای و. ورسته له دوا و ټکنیو کلونو سا کال به کان فستیوال په خپل وخت د میل ولسمه تر 28 روان وي. د کان فلم فستیوال په 1940م کال کې پیل شو چې هر کال تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په 1950 کلونو کې چې د فلمونو د ننداره پیل شوی ده، د سینما خورا منل یو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هچکاک او براد بیټ هم په سرو غلیو پلون ایخی او گامون ایخیستی دی. دا فستیوال پا 2020 کال که دا کرونا وی بالا عمل ترسر نسو او پا روز کال دا میمیاستی پرزای پا جولای که پیل سو. دا کان پا فستیوال که سا کال اتل لس فیلمون سیالی تولاندی کی گی. دا نداره تا دا نره تر اتیا دا دیرو حوادونو استازی وربلل سوی دی. خو سا کال دا دی فستیوال چارواک ویلی دی چه هیچ روسی پلاویتای بلنوار نکلا او ویلات که پر اوکراین دا روسی دا ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. پا کان فستیوال که دا پتنگ نظر پنوم اوکراینای فلم هم پسیاله که برخ اخلی.
د چینو په باور د کند فلم فستیوال لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې پیل شوی، خو دا پیلامه بیا د ځینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فستیوال لومړۍ هڅه سیاسي وه. هغه مهال هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوس مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فستیوال تقریبا منظم مخته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کن فستیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فستیوال د می په 28مه پای ته رسیږي. پر دې فستیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکې وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور لاجمل انڅخه
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15مه د ایتالیا په تورین ښار کې ترسره شوه. په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یوځای کړې. د کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دویتس اوکراینسکی فیلم.
تاسو د اوکراین موزیک ته غوږ نیولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کیدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر په زړه پورې. که چیرته تاسو زموږ د موسیقۍ ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوره کړی. دا اوکراینی فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو په ترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلوډي له هیپ هاپ سره یوځای کړې ده چې دغه نوښت په زړه پورې کړی ده.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رایې شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو له لارې دا مسابقه کتله او رایې ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته 4م مقام ورکړ، خو اکثره خلکو د اوکراینۍ ډلې ته خپلې رایې ورکړې چې له دې عملیې لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمېنه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنۍ سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمې دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته یې رایه ورکړه، او دا ځکه چې دا بریا سږ کال ډېره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډېره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سیم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په لندن کې افغان ادبي بهیر د یکشنبې په ورځ د لیکوال، شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظري ویر وکړ. نور پلی راپور کې
د فدا محمد نظري د لومړي تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شوه. د دې پر شعر خبرې وشوې، د دې ځینې مدني هڅې یادې شوې، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلونکي کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظري مدني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل:
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفېده. دا لیکوالانو په کتابونو په چاپ کې، د ځینو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلود، بلکې د ډېرو لیکوالو، شاعرانو، لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظریې د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظریې سپین شعر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکل د نظریې د شعر څو بېلګې یادې کړې او ویې ویل چې نظریې یو ښه شاعر و. کیسه لیکوال عبدالله محک بیا د مرحوم نظریې د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. ده ویل چې نظریې یو بریالی سوداګر و. سیاسي فعال نور وهاب چپاند له نظریې سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظریې د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده یې کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لاسنیوی کوه. شیرولی ورین د مرحوم نظریې ژوندلیک ولوسته او یو شمېر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستی ویناوال د مرحوم نظریې زوی میوند نظریې و. هغه د افغان ادبي بهیر د مدیر سولمل شینواری نه مننه وکړه چې د ده د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګري هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظریې تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهبوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو وویل چې د دې پېښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګنده نه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پاڼې په جوړېدو بوخت دی. د دې وی پاڼې لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د وی شز یو نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوې ده. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شعرونه وی پاڼې کارونه چیرته رسیدلي.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل خدا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحی لغات و دغه چه شیان هغه نو بیا وروسته پی کار کوو اوس. اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعره لیږي یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي هلته ویب سایټ کې دغه صحیح پورته کوي. نو بیا حکمان زه خپله حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزه ورته پیدا کړه.
نو دغه جایزه بله وبخشئ، تر کله پورې به دا جایزه اعلانې شي؟
اعلان خو په خپله ویب سایټ کې همدا اوس مونږ لیکلي دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر دیرشمې نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه د مسابقه چې ده دا نو بنده شي او د شعرونو قضاوت باندې مونږ کار شو.
له استاد جنید شریف څخه مننه. دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
یو شعر به لوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې په لندن کې د پښتو شعر له یوې نوې چاپ شوې ټولګې خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. آمنه فنا هغه شاعره ده چې تر اوسه د شعرونو یوه ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوې ده، او همدې کتاب هم د زری کړکۍ جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وایي چې کله مې پوښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښېږي، آمنه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد. خود آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه می پری تسلی کیشی. ده هم ده امین فنا یو آزاد شعر ده دی پخبل شخ.
کاش که شعر می لکستال مرین نظر وای، سلیدون که مسیدون که توری توری استاد و گرگر استرگ و غند خوک وی. کاش که شیر می لکستا بی جوڑی حسن زی رو غلی و نی وی، استاد روح پلمن اوخ که توی وی، لکه حس تمین توب وی. کاش که شیر می وگم ستاد غیگ لرلی، ستاد گل مخ ستاد تندی دخلو شبنم لند وی. کاش که شیر می لکستا سمندر سڑوی، موسیقی لکستا دزرد رزاوی، پر رکی روانا تخوگی من رناوی. کاش که شیر می لکستا نمڑی دیدنوی، کیفیتی ناشنا وی. کاش که شیر می لکستا لمړی دیدن وی کیفیت یې ناشنا وی لکستا پستا اروا وی، روح او زړه می ورمین وی. کاش که شیر می لکستا کوسری غک وی، ما په لپو لپو څخلی سپیر خیال کې می جنت را ټوکی دلی. کاش که شیر می لکستا تاو دلا سنا لکنگل وجود نتاو وی، سیغی کې لکا پان رفی دلی. کاش که شیر می اشک شیر می لکستا غرق مچکی ستا خبری مرغلری زما غاڑ کے میل وی خوشبوئی دلونگو لٹر زما ختلے کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں کاش کے شیر میں لک توائے 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 او مین پری زما سڑوائے او مین پری زما سڑوائے کاش کے شیر میں
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندې د ګوتو خاپي او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وې. د اتل هیلې کتاب هغسې نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی. زه به درته ووایم دا 202 مخه دی، او اخري لیکنه چې دا هغه هماغه لیکنه ده چې د نیچه په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلی دی، تاس سپوک زوراسترا په هغې باندې ما کړې ده. نو دا کتاب شعرونه هم لدی او لیکنه هم لدی، او په لیکنه باندې ختمیږي.
که چیرته شعر ته راشم څومره شعرونه پکې راغونډ شوي دي؟
بې شمېره درته زشم، ځکه چې ګرانه ده. د 2015 نه په دې غاله باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاله باندې تا ولې دومره لږ شعرونه لیکلي دي؟
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شعرونه هم پاتې شوي دي او که نه ټول هم دا ناچاپ شعرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بد خوی لرم او یو ډېر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شعرونه ساتم، یو شعر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړي پریښي دي او بیا زما نه پاتې شوي دي، خو هغه به د ګوتو په شمېر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپ پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه 2500 ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورک شي او سکریپټونه هم رانه ورک شي. او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټولې راسره نشته. شعرونه راسره ټول دي. د شعر په اقلم باندې زه ډېر امین سړی یم، د لیکنو په اقلم باندې امین دی، د خپلې لیکنو په اقلم، د نورو د لیکنو نه، د خپلې لیکنو په اقلم قطعا امین سړی دی.
نو په دې اتل هیلې کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سوه چې تاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې له شعره پرته نور شیان هم پکې راغونډ شوي دي.
ډېر کم دا او د دې هیلې نه مې په ځای کړی دی چې ورکېده رانه. نو د دې دپاره دا کمه لیکنه، څېړنیزه لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړې ده چې د نیچې په کتاب باندې شوې ده، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې ما ملګرو ته واوروله، نو بیا رانه دا ورکېدله. سټیج ډراما وه، سټیج لوبه وه د ماشومانو دپاره. پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو، په امسا ونه پاڅېږو. موږ چې واړو پلار مې خدای پېژنتونو کې ساعت کې چې په پاڅېدو هغه به دا خبره موږ ته کوله، پاسې چې پاڅېږو بیا به بوډاګان شو، په امسا ونه پاڅېږو. په دې باندې ما یوه سټیج لوبه لیکلې ده د ماشومانو دپاره، هغه هم رانه ورکېدل. نو هغه مې په کتاب کې راوړله.
ولې مو دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا ډېر ښایسته پوښتنه وکړله له ځان سره چې نه، دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، په هغه وخت کې راسره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دی په بنګلو. نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم، خو بیا پکې نظام واوخته بدل شو او پکې د ډاکټر صاحب اشرف غنی لال دغه په زمانه اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما به سره وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیه کې چاپ کوم، یو ټوکی را تر لګلې ده د هارد کاپي. نو زما د دې هارد کاپي ډېره ګرانه پریوزي، په 1300 پاوند باندې یو هارد کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارد کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کړم. ای بک یې بیا زه کینډل ته ورکړم او امازون ته ورکړم. نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولی شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دا شي هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاوند یا 500 افغانۍ یا دغه معادل چې هر څه راځي په کرنسۍ کې که درهم که دیناري هغه کې به ورکوي او هغه پیسې به مال نه راځي، هغه پیسې یو فن لځي. دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ما ته راځي.
له ډاکټر اکبر اکبر څخه په منې د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلې شاعر نور محمد لهو خپل یو شعر دکلمې کوي.
ژېړې ژېړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خواب یوې شېبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویالې خوږې اوبه هم کمې شوې. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژېړې ژېړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږه زخمو سره عادت کړو، زمانې موږه دوکه کړو. زمانه لکه لوګی د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانه د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شېبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبا لکه پزغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قصده په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به مې زور ویلون راواخلم. ته له سره هیرې شوې شنې سندرې بیرته پیل کړه، په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بیرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جماعت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څنګه دا د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې عموماً تاریخونه د مقامات د تغییر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات په تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تدریس توجه کوي چې کله چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو هم دی، خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د موږ په دې برخې همدې پاتې لکه د افغانستان یو نړیوال تاریخ دی، لکه څو شو درڅ اجتماعي تاریخ دی، لکه څو اقتصادي تاریخ دی، لکه څو د ما په نظر باندې په تاسو کې ډېر شو کولای نو کې کدا وضعیت خپل مخلاق شي نو دې برخو ته توجه کیږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځین امکانات چې افغانان لري، مثلا دارلمان مړی جوړ شوی دی د افغانستان په آرشیف کې په دې برخې کې اسناد شته او حتی هغه انجنیرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي؟ په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې کې غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلیکي.
دا ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې دا معنی چې دا یوازې نه یو ودانۍ ده، بلکې دا یو فکر ځان سره لري، یو زمانه له ځان سره لري، د سټایل د جوړښت، د دې جن په دې کې اوسېدونکي خلک. نو دا یو ډېر لوی بخش لري د ارکیټیکچر تاریخ، د معماری تاریخ په غرب کې تاریخ او ډېره غټه برخه ده. تر دې دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو ریټر ډیسپلیناري بخش دی، بین وروستۍ بخش دی، معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژو باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې ټول اوسمو د افغانستان معماری په ډیر زیات کم پیږي، چې څنګه په یو غټه ډیر په یاري کتاب نه لري کې څه چې ماته معلومي موږ دې په دې نه څو خلکو کوم چې فکر کوي فرض مثال په افغانستان کې د وجري د کورونه بیل جوړې دي، موږ په دې کې څه ځو سړی خلکو نه غوښتل چې ګټ سي. فرض مثال اشپزخانه تر ډیره وړې وي په افغانستان په جامعې کې چې موږ ګورو پخلنځي نو موږ منده دي چې خراب ځای کې په ټولنه کې برکه سوجري بیا ډیره لوی ډیره رنگینه وي خاصته وي نو دا هیڅ څه فرق نه کوي چې پوره حقونه نو مل او سوي ځکه په کوم ځای کې چې هغه ځوان کا واغته ډیر خراب او پسمانده او تنګ او زاړه و، مګر برعکس د کوم څه سړو ځای نو هغه ډیر زیات مهم. نو د دې لارې هم من کولای شو چې اجتماعي تاریخ ولیکو او ځینې معنی خو دې لوی روم لري. فرض مثال په افغانستان کې په ټولو کې پولیس
هیڅ ډېر مهم نه دی. په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوښتنه کوي د افغانانو د معماری سیستم څنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وی ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودان شوې ده، د دې ماڼۍ یو برخه دغه معماری ده، بل برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کی دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو؟
بالکل، زه سل په سل په تاسو سره په دې اړه متفق یم. له کتاب ستیا ارزو کوي په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډیر لوی آگاهی لري، په ډیر لوی ډول دی سره تړل شوی دی تاریخ دی روزمره ژوند دی، وغټه برخه ده تاریخي معنی تاریخي جینه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کال تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا دسه. مګر تاسو کوم افغانستان ته لاسه د 5000 کال نو یو ډیر ایچت یا درې سره کوم یا دوه سره کوم تاسو ډیر کم فکر کوئ چې دا مملکت دوه سره کال تاریخ لري زر کال تاریخ لري د دې خطبه نه وجدا وسی مانی چې اکثره لخت جوړې شوی یا غټ ډیر زرونه دي د جنگونو کې لمنځه لاړ لکه شیبر سے پسل کال مخ کی پوچھ رہا بات کی تاریخی کلا گان دے برٹش لائبریری ایکشن دور دے جو الابا بیر لو تاریخی کلا دا جو پوچھ رہا بات کی لو سو ملتا اس اٹس کلا مست تا جی باندے اٹس نو پی وچ دت کم جی کی وافر مثال غزنی حمدا سے کابل حمدا سے نور خارون حمدا سے یو بودا پات دے یو بودا پات کی دو جما گڈے دتل ورواله کم اسٹو پی چ دی غت دے خارجی ملری برکس کتا سی پارو پای خارون کی اسی گئی نو تاریخ کې دلته ځوان دی په ډېر قوي شکل باندې نو دا مړیګان ډېر زیات مهم دي او لازم ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو خو تر ډېر دای دولتونو دا د هغه کار او ډاکټر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼۍ او د ودانۍ د پر ډېر توجه وکړه مګر متاسفانه چې دغه سی او معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو چې دا د ورکې ولیکل شي
له شاغلی زیرنا مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پل خشتي جماعت د کابل ښار په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لومړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو. کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. تر تیمورشاه وروسته د ده زوی زمانشاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د ده په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متره اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت دننه د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوې ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوې دي. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان منځ کولای سي.
ازادي راډیو مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص یې کاوه د یوه شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړلی دی. دا کتاب 5 کاله مخکې په کابل کې په 200 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطاالله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړۍ کې د مینې په اورس په یو غریب کورنۍ کې والد پزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. خو په اندغې ورځې یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والد لږ رالوی شو، په کوڅو کې به یې خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده، به وایي چې ملګرو ته کیسې کولې، هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخ ته رسیږي. دروازه خلاصه ده، دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. خو عجیبه دا ده چې د دواړو څېرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټېله خوري، غورځي، سر ته پیرهدار ولاړي او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کېږي او دننه یې غواړي. شهزاده سوالګر سره کښېني، کیسې کوي، ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خواته وغواړو هلته تللی سو، لوبې کوو، لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم، شهزاده یم، خو هېڅوک هم پېږم. باور نه کوي او ورپورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم، خیرات خور یم، زه مور ته مې ورځم، پلار مې بې وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی، نو ورته ډاکتران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري، سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي، شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې را رسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیولی او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي، دا زما حق دی، اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانېږي، یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي، دا رښتیا وایي، زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو، نو سوالګرې د خوب پرېکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو، کومې چې له نورو سره لیدلي وو، کوم خلک په حقه وو، کوم ګناهګار وو، څوک ګرد دي او څوک ورانکارې دي او خلک څه غواړي، هغه ټول یې پر ځای کړل، مجرمان یې بندیان کړل، ناحقه بندیان یې خوشې کړل، غریبو سره یې مرستې وکړي، ظالمان او ورانکار یې ختم کړل، ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شاغلي ځواب څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې شهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلی.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه ووایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپوهنه پکې راغستی وي، ځکه هغه په ماس کې ښه پاتې کیږي او ښه اغېز هم لري. له کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات ووایم، ځکه هغوی ناوخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې ووایم، دا لکه جلۍ تېښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، ان یو انقلاب رامنځته کړي سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ساجي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې ویمو، زه احمد شیبر، په خدای سپار.
تمر گساد دنیا شبیر اس کا Thank you.
Oh,